سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لاس بجه سوي د مشالېډو په یو بلګړی کې مزا عبدالحی کاکړ هر کله کوم د دې غړی پاولې نیمای کې دوه رپورټونه او شننی اورو په دوه نیمای کې دوه اونې ځ خبرونه د مشال ترانا لاندې لرو چې پکې نن د بلوچستان پر امنیتي وضعیت باندې خبرې سوي او په رپورټونو کې د سر رپورټ هم دا دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت کوشش کوي چې له مرکزی حکومت خپل دا بجلی خالصي ګټي او د قبایلی سیمو لپاره بقایا پیسې ترلاسه کړي. نو رپورټونه هم ستاسو پایل له خبرونو کوم. سرټی کې د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د بجلی د خالصي ګټي او د قبایلی سیمو د پرمختګ کارونو په لړ کې پر مرکز د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د مرکزی خزانه وزارت ته نه لیکونه لیکلي دي. د افغانستان د ښځو بچلو کولو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امری د ښځو پر سنگار تونونو د طالبانو بندیز د هغو ښځو لپاره یو مهم کاري ځای لمنځه وړي چې د خپل کورنۍ د ګټي وټي د برابر لپاره زیار باسي. برتانیا، کینیډا، سویډن او یوکرین پرون د ملګرو ملتونو په لوړ عدالت کې پر ایران د یوکرایني مسافر وړونکو الوتکې د غورځولو مقدمه درج کړې ده. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د بجلی د خالصي ګټي او د قبایلی سیمو د پرمختګ کارونو په لړ کې پر مرکز د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د مرکز خزانه وزارت ته نه لیکونه لیږلي دي. د خطونه پروند مشالېډو ته د صوبې له خزانه محکمې څخه ترلاسه سوچ په کې له مرکزی حکومت غوښتنه شوی چې صوبې ته د بجلی خالصي ګټي او د قبایلی سیمو د پرمختګ پروژو لپاره بقایا پیسې ورکړي. خو د صوبایي حکومت په وینا مرکزی حکومت لا پیسې نه دی ورکړي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا جمال شاه کاکا خیل پرون مشال ریډیو ټول چې په دې اړه پرون هم د مرکزی حکومت له چارواکو سره غونډه درلوده او شاید خبري په یو اونۍ کې نتیجه ورکړي. هغه زیاته کړه چې مرکزی اروبونو روپیو پورې وړي دي خو شاید دوی ته شاوخوا اته ارب روپی ضرور کړسي. د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ له ټولې سیسو راځي د بجلی خالصي ګټ پر سر لانجه ده. د پاکستان وزیراعظم تما شو ولیده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروګرام همخه به او زدوړو بدون ترمنز د دوارخیزه کاروبار لوري ته واوړي. شابه شریف پروند په اسلام آباد کې د رهداري د لسمی لسیزي او بخشې د لسمی کلیزي په مناسبت جوړ شوی غونټول په پاکستان کې د سی پیک پروګرام لمخي د برښنا کوټونو د اوبو لاري د انرژي پیدا کولو پروژې د اورګاډي اورنج لاین او سړکونو جوړ شوی دی. هغه ځکه کړه چې تملري د دې پروګرام مخ په اوس د دواړو وادونو ترمنځ دوه اړخیز کاروبار ته واوړي. په پاکستان کې به نوې اقتصادي زونونه یا سیمې جوړ شي. بلخو په پېښور کې د سی پیک لسمه کلیزه اول منځو سوچ پکې ګډونوالو پر حکومت شغ وکړ چې د دې پروګرام نامکمل پروژې دي زرت سرته ورسوي. په دوسر کې موجود د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا جمال شاه کاکا خیل په صبح کې د رهداري د پروژې په اړه مشال ریډو ته وویل
وګوره غټ غټ پروجیکټ دی سکی کناری زمونږه پروجیکټ دی 1000 میگا واټ بجلی ډیلی دا غنه با راځي دا رشکای زمونږه چې کوم انډستریل زون دی چې کله دا کمپلیټ شي ان شاء الله نو تقریبا 2.5 لک خلک به دلته دا غنه مستفید کیږي او نوکریانه جابز به ملایويږي.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري تړون په 2014 کال کې سوی و چې لمخې به چین په پاکستان کې د شاوخوا 15 ارب ډالر په لګښت په ګڼ اړخیزو پروژو کې پنګه اچونه کوي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي د پېښور های کورټ مشر قاضي مسرت الهلالي د سپریم کورټ د جج په توګه د ګمارلو منځوري ورکړی ده. د جون پر 15 د دې هیواد د قانون او انصاف ادارې یو رسمي خط لیکلې چې په کې مشالېډو ته هم تر لاسه سوې دي. په دې کې ویل شوی چې له سوګند پروتوکول سره سم به د مسرت الهلالي په سپریم کورټ کې د قاضي په توګه کار پیل کړي. جسټس مسرت الهلالي د روان 2023 کال د اپریل له لومړۍ نیټې راځي د پېښور های کورټ د ځایناستي مشر قاضي په توګه دنده ترسره کوله چې وروسته بیا په مستقله توګه د عدالت چیف جسټس وټاکل شو. د افغانستان د ښځو او بچو کول لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امری وایي د ښځو پر سنگارخونو د طالبانو بندیز د هغو ښځو لپاره یو بل مهم کاري ځای لمنځه وړي چې د خپل کورنۍ د ګټي وټي د برابر لپاره زیار باسي. مېرمن امری پرون پر ټوئیټر لیکلي له کوره بهر د ښځو لپاره د محدود ځایونو په لړ کې دغه بندیزونه یو بل ځای هم بندوي او افغانستان په یو بیرحمه پنړی کې په یو ډیر منځوي شوی ځای بدلوي. د طالبانو د امر به معروف او نهانین ملک وزارت لخوا په یو فرمان کې په کابل ولایتونو کې د شوزو سنگارتونونو ته یو میاشت وخت ورکړسوي چې خپل سنگارتونونه د تړلو لپاره اقدام وکړي او له دې وروسته به د نور کار اجازه ورنکړي. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو خونې وې سرچینې مشالې ډوټویلي د طالبان په دغه نو بندې سره په ټول هیواد کې شاوخه 2000 سنگارتونونه وتړل سي او شاوخه 15000 شزې به روزګار سي. روسي خبردار چې برتانیا، کناډا، سویډن او یوکرين پرون د ملګرو ملتونو په لوړ عدالت کې پر ایران د یوکرين مسافرونو غلطه کې د غرزولو مقدمه درج کړي. د الوتکې په 2020 کال کې ورزول سوي چې پکې یو سل شپږ اتیا کسان وشل سوي ول وبخشي یو څه شپږ اویا کسان وشل سوي. څلور واړه هیوادونه غواړي چې د انصاف نړیوال عدالت فیصله وکړي چې ایران په غیر قانوني توګه د یوکرين الوتکې راغورځولې وه. دوی دا هم غواړي چې عدالت ایران ته حکم ورکړي چې په دې پیښه بخښنه وغواړي او پکې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته معاوضه ورکړي. پی ایس او وسو دو اویا الوتکې د 2020 کال د جنوري پر اتمه نیټه د تهران کیف ته تلل چې لپاره کې دوه سم وبښتل شو. په دې کې د کناډا، سویډن، یوکرين، برتانیا، افغانستان او د ایران وګړي هم وژل شوی ول. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو او ریهو اوسم د ریپورتونو برخې تر ازو لکه څنګه تاسو اوریدل د خیبر پښتونخوا نگران حکومت مرکزی حکومت ته یو شمېر لیکونه لېږلې چې پکې ورزخه د بجلی د خالص ګټې د ورکول غوښتنه کړې. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا فیروز شاه جماعت شاه کاک خیل مشال ریډیو ویلي چې صوبې حکومت هڅه کوي چې د مرکز خپل غرب پوری مالی بقایا جات ترلاسه کړي. شنو کې وایي د خیبر پښتونخوا او مرکز ترمن د بقایا جات معاملہ ډیره په خوانی دا منتخب صوبای حکومتونه هم د دیلنجې په لورو کې پاتې راغلي دي. نور تفصيل په پېښور ځخه د غلام غوث په ریپورت کې.
د جولای په 15 منېټه د خیبر پښتونخوا د خزانه د محکمینه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو معلوماتو ترمخه موجوده صوبایي حکومت د مرکز نه د بجلی د خالص ګټي د قبایلی زلو د پرمختیایي بجټ او زین نورو بقایاجاتو په اړه د خزانه مرکزی وزارت ته نه لیکونه استولې دي، خو مرکز ورته د تیر مالی کال پوره پیسې نه دي ورکړي چې په وجه خیبر پښتونخوا صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده. په دغه اړه د جولای په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکاخیل مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې د مرکز نه خپل ورپوري بقایاجات ترلاسه کړي.
اگے کہ اس انشاء اللہ ننم یو میٹنگ دے اور یو میٹنگ محکم شوید انشاء اللہ پدی ہفتہ لس روزی کے بعد اگے انشاء اللہ زنا سے رزلٹ ہو
سمرا پیسے تقریبا اور پوری دی مرکز تچ دا اگے دلا سے کتا سو تو مشکلات
دی بلینز کی دی اگے تقریبا سے بلاشی دی قوس بمگلے تقریبا 8-10 بلین راگے انشاء اللہ.
د صوبے پ مالی مشکلات او د مرکز او صوبے ترمنس پ مالی معاملات نظر لرون کے خبریال لحاظ علی وائی په تیر مالی کال کې د بجلی د خالص ګټي د زینو پیسو ترڅنګ مرکز د قبایلی زلو مالی پنګي صوبې ته ندي ادا کړي.
زمنګ چې د ان اف سی کمې ساده په هغه کې مونږ له 14 ارب روپۍ کمې راکړل شوې دي او د قبایلی سیمو لپاره 55 ارب روپۍ تیر کال واده شوې او په 55 ارب روپو کې صرف 19 ارب روپۍ راکړل شوې. نو دی وخت کې په مجموعي توګه خیبر پښتونخوا د وفاق نه غوښتنه کوي چې د تیر کال تقریبا 215 ارب روپۍ هغه هم راکړي او د دې روان کال کم چې د 1 جولای نشوې ده د هغه د هم باقاعده د قسطونو ادایګي کی چې دا رنګ خیبر پښتونخوا مالی مشکلات هم لري کی خپل ترقېتی کارونه مو کی
په بجټ او مالی معاملاتو نظر لرونکو خبريال عرفان خان وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایاجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او تیر شوی منتخب حکومتونه هم د دې په حل کولو کې پاتې راغلي دي.
دا سیدا سو پوری چی د خیبر پختونخوا وفاق تا کم بقایاجات تینو ایگزیکټ فیګر خو مختلف دوی یادی مسلور نیم سو 1500 شپک سو ارب روپیه یادی په مختلفو مداتو کې چاغه پن بجلی خالص منافقه هغه د ایجین قاضی فارمولی د لاندې کومې پیسې پاتې دي هغه د ګیس او د تیل رایلټی ده. نو هغه کې وفاق دغه پیسو ورکولو کې لم لیټ کوي تاخير کوي د کوم وجه چې خیبر پختونخوا ته ډیر غټ مشکل را روان دي. نو نگران حکومت اوسه پوره کم خکاری دا خاتونه لیکل او وفاق سره دا شونه ډیسکس کول دا مخک هم ډیر ځل شو دي چې کله منتخب حکومتونه ونه هغه هم دا مسله نه حل کړي اټم کوم دا مشکلات ډیر زیاتو. نو زنه غنمه چې نگران حکومت وا دومره تکړه وي چې هغه د وفاق نه خپل برخه یا د خپل پیسې وغواړي.
تر دې د ما وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا د مالی مشکلاتو حل کولو په اړه څه نه دی ویلي، خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی هاوس د تیری میاشتې د یوې خبر پاڼې تر مخه د خزانه او وفاقي وزیر اساق ډار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر اعظم خان سره جمعنه کړې وه چې د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټي او د صوبې د نورو بقایاجاتو ادا کولو لپاره به د پښتونخوا چارواکي اسلام آباد ته د یوې غونډې لپاره راوبلي، خو تر دې دمه وفاقي حکومت دغه غونډه نه ده رابللي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
او سم یو بل رپورت راځو. د چین پاکستان اقتصادي راهداري لاس کاله پوره سوله او په دې تړاو پرون په اسلام آباد او پېښور کې جلا جلا دستوري وسوي. د اسلام آباد حقیقت د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وینا وکړه او د پېښور غونډې ته د حکومتي چارواکو تر څنګ سیاستوالانو، کاروبارانو او صنعتکارانو وینا وکړه. د پېښور په غونډه کې پر حکومت غږ وسو چې د راهداري پروژې زر تر زره مکمل کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په 2013 کال کې د پاکستان او چین حکومتونو تر تړون وروسته پیل شوې. د شاوخوا شپېته ارب ډالرو د دې راهداري یو شمېر پروژې مکمل شوي، خو ځینې لا هم نامکمل دي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ یو ځل بیا اورو.
په سیمینار کې د سیاسي ګوندونو استادو، صنعتکارانو او حکومتي چارواکو وویل چې د سی پیک پروژه د پاکستان او چین دواړو ګاونډي هیوادونو لپاره یو ډیره مهمه پروژه ده او په کار ده زر تر زره په دې کار سرته ورسول شي. دوی وویل چې د سی پیک په پروژه لس کاله وړاندې کار پیل شوی و، خو په تیرو څو کلونو کې دا کار د ځنډ ښکار شوی و، خو اوس مهال یو ځل بیا حکومتي چارواکي هڅه کوي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري په تیزی سره کار روان وساتي. د سیمینار یو منتظم امجد عزیز ملک په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل،
سی پیک پاکستان د معاشي او اقتصادي ترقی او منصوبه ده، او خاص توګه په خیبر پختونخوا کې چې د شپږ غټه منصوبې دي چې مکمل شي نو غوري په خیبر پختونخوا ته ډېر فائدې زموږ خلکو ته به فائدہ رسی، او سړکونه جوړيږي، امپلایمنت به جنریټ کیږي، او ټریډ سره به موږ ته ډېر فائدې وي. نو زه دا زما ذاتی خیال ده چې سی پیک باندې اوس کار روان دي. یس مسائل وي، د هر ځکه د مسائل وي، او راتلونکو روزو کې ان شاء الله موږ به دا ګورو چې سی پیک ترقی وکړي او د منصوبې چې دي مکمل.
غونډې ته په وینا کې صنعتکار او پخواني سینیټر نومان وزیر په تفصیل سره د کاشغر گوادر لاري په اهمیت خبرې وکړې، او وی ویل چې په دې پروژه د چټک کار لپاره په پاکستان کې سیاسي استحکام ډیر ضروری دی. له خبر اعلان سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکاخیل وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د سی پیک په بیلابیلو برخو کار روان دی،
او دا لس کالا د سی پیک چې کوم دا زمونږ دغه د پروژه دی داغه حواله سره چې لس کالا داغه نن پوره شو. اوریجنلی دا تقریبا 42 بلین پروژه، اوس 15 بلین ته عدد لاګاتور رسیدو، او باغې کې تقریبا د 29 بلین چې کم دي د 29 نو داغه کارونه الریډي وشو، او د خیبر پختونخوا د حواله سره نو شپږو غټ غټ پروژه دي. سکی کناری زمونږ پروژه دی، هغه نه تقریبا 1000 میگاواټ بجلی ډیلی داغه نه به راځي، او د رشکۍ زمونږ چې کوم انډستریل زون دی چې کله دا کمپلیټ شي ان شاء الله نو تقریبا 2.5 لک خلک به دلته داغه نه مستفید کیږي او نوکریانې جابز به ملاویږي. او اوس چې کوم دی نو زمونږ یو ریلوے لائن اوسه د گوادر نه خنجراب پورې دا به ان شاء الله سٹارټ کیږي.
په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په سیمه ایز اهمیت هم خبرې وشوې چې کپټوله سیمه کې د امنیت صورتحال قابو وساتلې شي نو د پاکستان او چین علاوه نور گاونډي او سیمه ایز هیوادونه هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري نه ډیره ګټه پورته کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
او سم یو بل رپورت ترازو د خیبر پښتونخوا ځینی خلک وایي چې د لوی اختر تیر دورسته د اوړو قیمتونه زیات شوی دي. د مل ملکان وایي چې اوړه په ګران بای اخلي نو ځکه ګران خرڅوي او غشتنه کوي چې که حکومت سبسډي یا رعایت ورکړي نو پارزان مبای به اوړه واخلي او خرڅ به کړي. د صوبي چارواکي وایي چې له پنجاب او نورو صوبو سره په دې اړه تړونونه لاسلیک کړي دي. د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
د غټ اختر د تیرېدو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د وړو نرخونه یو وار بیا ختلي او د وړو د شلو کیلو بورې نرخ له سلیری سونه 2250 روپو ته رسیدلی. د مردان اوسیدونکو جان بچا مشال رډیو ته ویل چې باید حکومت د وړو نرخونه په یو ځای ودروي.
د اختر نمخ کې درې سلور وځي مخ کې 2450 روپې باندې تروړه راوړه او دا د نن لړ ما په 2750 روپې باندې بل واغ ش ټوټل 10 روزي تروړه کیږي او په دې اختر کې دا 1500 روپې تروڑا گران شونو لکه دا کم انصاف تھی تو سوچو کو مونگ دل تچینچی چلو رشکا چلو پاگی کے ودون نہیں.
پا مردان کې د وړو کاروبار کوونکو مراد علی مشال ریډیو ته اول چې خیبر پښتونخوا کې د وړو پیداوار کم دي او مجبورن له پنجاب وړروړي. نوموړي زیاته کړه چې په یو اونۍ کې د شلو کیلو بورې نرخ تر 300 روپو ګران شوی دی خو په مارکیټ کې وړو هم په زوړ نرخ نه ملاويږي.
اختر نو سلو 15 ورځې لس ورځې مخکې دا ریټونو مزید چې د اختر د پوزیشن راتلو نو اکدم ریټونه دی مزید بیا وخېجول. نو نن چې کم د اختر چوټیا نه یاري اوسې ختم شو مزید اوس موږ سوداګانې کو کولې نشو لکه یي چې وایلې پایور ریټ او بیا روستو مارکیټونه اپ شي کولو شي چوز دا ارزی ریٹ تے ہو کنا مزید مخ کے دا ریٹ نور ختیش.
دا خیبر پختونخوا دا اڑو دا ملون مالکان وائی چی حکومت بیتا 15,000 میٹرک ٹن کوٹا ورکوی خو پا صوبہ کی دا اڑو استعمال ل 15,000 میٹرک ٹن سیوا دی. دی وائی چی لدغی وجی لنور سبونا پا گران بیا پا غنم اغستو مجبور دی او که حکومت ورتا سبسیڈائز اڑو ورنکڑن اڑو با نور هم گران شی. دا پیخور د اوړو د مارکیټ د اتحادیه مشر رامبیل خان مشال ریډیو ته ویل چې وفاقي حکومت د غنمو نرخ د نیلام مطابق د مقرر کولو ویلی وو خو تر اوسه د غنمو نرخ نه دی مقرر چې ورسره د اوړو غلا او نرخونه په ځای نو درېږي.
اوس چې د غنم مافیا چې کوم د پنجاب دی غي ټول سټاکونه لګولي د غنمو خپل راځي جوړ کړي چې سره وای هغه ریټ وای. اوس په غنمو کې تقریبا 1000 روپې په 100 کیلو ګرام غنمو کې د دې تیزی راغلی دا او فین چې دینو په 8.5 ځان یعنی ولستیم زره باندې 8 کیلو فین د نن باندې خرسيږي. په کارداري چې حکومت ورته دغه د ارزان ریټ غنم اوپن کی او کولوي کی ورته بده دي مافیا ولا دا ټول خبره به ختم شي او ګرانی به نه سرکاري کم ریټ باندې دی وي چې موږ غنم لیلامو په سرکاري ریټ دی لیلام کې خډیر ورتري وي چوړی چې سمره وړی وړی.
د اوړو د نرخونو سیوا کېدو په اړه د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اطلاعات فیروز جمال کاکا خیر مشال ریډیو ته ویل چې د پنجاب حکومت سره د غنمو لپاره لاسلیک کړي. نو موړي زیاته کړه چې لنور صوبونه غنم مخلي نو ځکه په خیبر پښتونخوا کې د وړو نرخونه سیوا دي.
هغه ته دغه سره فلکچویشن کیږي موږ ریټ سره لګا چې پنجاب کې موشي سندھ کې موشي نو خو فوډ کموډیټی دا 19-20 لګا ریټ کې لګا لاندې باندې دغه کیږي خدا سے سچو سسٹمیٹک سودا سے پرابلم نشته ده دیو.
دا خوراک د محکمې د یو سیډن ترمخه پاکستان کې هر کال 2 کروڑ او 20 لک ټن غنم پیدا کیږي. راپور کې ویلي شوی چې په ملک کې په خوراکي شیانو کې 80% استعمال د غنمو دی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ری او دومنی مایک درته د مشال ترانلاندی باز لرو خو تر دې لمخه یو دونو ریپورتونه لکه څنګه تاسو د گرانی پاړه د عظمت علی شاه ریپورت واوریدلې هم دغه گرانی ته هم پاتې کیږي په کې چې د پاکستان چې د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف د جون پر نه وشتمه بیان کې ویلي چې پاکستان ته نور 3 ارب ډالر ورکوي او په دې اړه لا هغه سره تړون سوی دی. خو د دې منظوري به اوس د جولای پر 12 نیټه د ایم ایف چې کوم غونډه ده په هغه کې بیا ورکوي. پاکستان په 2019 کال کې له ایم ایف څخه د پور ترلاسه کولو 3 کلن تړون لاسه کړی خو د تیر کال نومبر راسي د پور دا پروګرام د ځن ښکارو د جون پر 9 د ایم ایف لخوا پاکستان ته د پور کولو د اعلان وروسته په خیبر پښتونخوا کې سوداګر وایي چې له دې سره به د پاکستان د دیواله کېدو خطر کم سي. البته د دې به پر عامو خلکو پر ژوند او پر کاروبار څه اثر وي هم په دې موضوع باندې انیس اجمل رپورټ جوړ کړی.
په خبر پختونخوا کې ځنی سوداګر وایي چې د پیسو نړیوال صندوق سره د پاکستان تړون به د هیواد له دیوالیه کېدو بچ کړي، خو عام ولس ته به ډېره ګټه ونه رسیږي. دوی د خبره لاغرستو د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د جون په 9مه په بیان کې ویل چې پاکستان ته نور 3 ارب ډالر ورکوي او په دې اړه له اسلام آباد سره تړون کړی دی. یاد سازمان ویلي چې دا 9 میاشتنی تړون د مامورینو په کچه شوی او د IMF د مشرتابه منصورې ته اړتیا لري. د تړون له لاسلیک کېدو وروسته د IMF د پلاوي مشر ناتن پورټر په خپل بیانیه کې ویلي چې د پاکستان اقتصادي ستونزې د یو کوټلي پلان عملي کولو سره هواري دی شي. د خبر پختونخوا د سوداګرو د تنظیم مشر مهر الهی مشال ریډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر نرخ زیات شوی چې ورسره په هیواد کې ګرانی زیاته شوې وه. خو د IMF له پروګرام سره هیله ده چې د ډالر نرخ به کم شي او د شیانو قیمتونه به ورسره هم ټیټ شي.
اس باندې باندې د ښه اثر به راځي، لیکن دا سیز به ټایم والی ولې چې دا به منظوري کیږي جولای کې کی کنه، دا کم پیسو اعلان شوی دی. نو دې سره به ان شاء الله امید دی چې دا ډالر به موسم کافی لاندې راغو، سر زر لاندې راغو. نو دا دې چې غریب دا چې راځي او دا ډالر ارزانی کی، نو اٹومیټیکلی هر سیز چې کم باندې راځي را میټیریل په شکل هغه به ارزانی کی، نو هغه چې ارزانی کی نو ولس ته به بیا ارزان سیز به بلاوی کی. زمونږ خو ان شاء الله اندازه دی چې ان شاء الله میاش یو نیمه کې به حالات دومره بهتر بشي، او داسې چې دا پټرولیم ریټ پریوزي نو یو پټرول ارزانی کی او چې کم پټرول نه دا بجلی جوړی
د امریکا غږ انګریزی څنګه په خپل ویبپاڼه د جون په 18مه په یو ریپورت کې لیکلي چې د 2022 کال تر اخره په پاکستان بهرنی قرضې 1.6 ارب ډالر وي، او د دې هیواد زیاتره آمدن د قرضو او پاغې د سود په ورکولو کې مصرفیږي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، او په هم هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 ارب ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی و. اسلام آباد له IMF څخه د پور د 9 قسط ترلاسه کولو هڅې کولې، خو د تیر کال نومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار و. له IMF څخه د پور په ترلاسه کېدو او نورو هیوادونو ته د قرضو واپس کولو کې د ځنډ وروستو ځینو څېړونکو سیاستوالانو دا اندېښنه لرله چې پاکستان به دیوالیه شي. دغه سې د خبر پختونخوا د سوداګری زیخونی یا چیمبر اف کامرس پوخانی مشر مقصود انور وایي چې د IMF پروګرام سره به د پاکستان دیوالیه کېدو خطر کم شي، خو دا به په هیواد کې ګرانی لا نوره زیاته کړي. نوموړي دا هم ویل چې د IMF پیسې د قرضو ادا کولو لپاره دي، نو ګټه به یوازې ولستا هغه مهال وي چې کدا پیسې د ترقیاتي کارونو په مالونو د رعایت او یا د ولس مراعاتو لپاره وکارول شي.
IMF سره چې کنډیشن ته شو هغه سره دې په ځای چې ډیزل چې دی ارزان شوی هغه 7.5 روپیا پر لیټر چې دی ګران شو. نو عام کاس چې دی کنه هغه خو ډیزل استعمالای بل چې هغه سوال چې دی بسونو کې کوي کاشتکار دی، نو هغه په خپل ټیوب ویل زیادہ سے هغه د پاره چې کوم ټریکټر استعمالای فصل د پاره یا نور هغه کوم ډیزل استعمالای بل دا دی چې یو بل کنډیشنالټی چې راغو چې بھائی بجلی چې دی کنه هغه نور ګرانه کیږي. نو هغه سره بجلی ګران شي، پیٹرول ڈیزل ګران شي، اور گیس چې دی 45% ګران شي. نو بیا هو دا سوچ کول چې بھائی مونږ ته دا عام خلک چې دی هغه ته سہولت ملایږي، نو دا هو بس اسه عجیب خیال دی کنه. هغه نشي کېده ڈالر باندې هغه عام خلک چې دی ڈالر ته سکی هغه خو هغه سره هغه ته روپۍ پکا دي، او روپۍ کې چې دی کنه هغه دونه طاقت نشتا
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي او د قبایلی زلو د سوداګرو اتحادی یو غړي واحد شنواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې په تیره سموده کې د اقتصادي بحران له وجې د پاکستان له افغانستان او ځینو نورو هیوادونو سره برآمدات ډېر کم شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې هیله ده د IMF پروګرام سره به د ډالر نرخ کمېدو له وجې برآمدات ښه شي، خو نوره ګټه عام ولس ته نشي کېدلی.
صرف دا ٹریڈر تو صرف یو فائدہ کی دے ہی چکا ڈالر اویلیبل شو پہ بینک کے اور پہ مارکیٹ کے ڈالر پہنچا بانے بدا ایکسپورٹ چکن میں کنا سودا گا نہیں با مطلب ایکسپورٹ کٹول پہ ڈالر ہو کے رہے کنا کیونکہ مارکیٹ کا ڈالر رہ لو اور خل کو سودا گا نہیں ہو کری ہو بینک کی چکن میں کنا بینک اجازت پہ تو ایکسپورٹ آگا تو وہ ڈالر پہنچا باندھے ایکسپورٹ زیادہ مطلب کمزور ہے شو ہے صرف دا یو فائدہ کی دے شی نو بلائمی فور گورنمنٹ آف پاکستان اچھا فائدہ بٹھے دو مرنہ دا چیز
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د جون په دیرشمه ویلی وو هله لري چې لنډیوال مالیاتی صندوق یا ایم ایف سره موجوده تړون اخیره تړون وی او بیا تر پور وانخلی. شہباز شریف په لاور کې خبری غونډې ته په وینا کې ویلی وو چې لا ایم ایف سره تړون کې دل د فخر نه بلکې د فکر لمحه ده. هغه هله سرګند کړي چې هیواد یې په اقتصادي لحاظ په خپل پښو ودرېږي او بیا مجبور نشي چې د پورونو د اغېستو لپاره د پیسو نړیوال صندوق ته درخواست وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونې نیمای ته تر رسیدو لمخه یو بل رپورټ درته وړو چې سپورتس پاڼه د لنډې کوتل توفیل چنواری یو بیا د مسلم هینډز مرستندوی ادارې لخوا جوړ شوی د ماشومانو په فوټبال ټیم کې شامل شوی او په ناروی کې به د پاکستان استازي توپ کوي. نوموړي د جولای په 15 یعنی پرون مشال لیډو ته وویل چې په تربیتي کیم کې ورته شر وزر ورکړل شوی او تمل ریچ په ناروی کې کېدونکي فوټبال ټورنمنټ به کې به شالو به وکړای شي. تر دې وړاندې 14 کلن توفیل چنواری تیر کال په قطر دوحه کې په سټریټ چایلډ فوټبال ورلد کپ یا د ماشومانو په نړیوال فوټبال سیالی کې تر ټولو غوره لوبغاړی جوړ شوی وو. په دې اړه د فرهاد چنواری رپورت اورو.
14 کلن توفیل چنواری په ناروی کې د فوټبال سیالیو لپاره د پاکستان د کم عمره لوبغاړو په ټیم کې شامل شوی. نوموړي د جولای په 15 نیټه په حیدرآباد سپورټس کمپلیکس کې مشال ریډیو ته وویل چې دوی او نور ملګرو یې د ناروی کپ ګټلو لپاره پوره تیاری کړی.
اوس مونږ روان یو ناروی کپ ته. پاکستان مسلم هند ټیم پکې انټر کړای دی او مونږ اوس ان شاء الله جولای کې روان یو. 28 جولای باندې تیارای خو مرته ډیر کړه. تقریبا مونږ یو نیم کال نه زیات کیمپ وشو چې مسلسل مونږ کیمپ لګی دلای دی. سحر کې مونږ فزیکل ټریننګ رننګ داسې جیم مې هغه نه باوجود مونږ به مخام ټیم کې بال سره ټریننګ په گراوند کې.
توفیل شنواری ویل چې کال وړاندې ورسره د خیبر پختونخوا د لوبو چارو ډایریکټریټ مالی مرسته کړې وه خو هغه کافی نه ده.
او ما اخراجات چې زه خپل اخراجاتو خبره وکړه مانو یو فوټبالر یو سپورټمن د پاره پروټین ضروری دی، هغه شوز ضروری دی، کیټ ضروری دی، نور چې کوم ډایټ دی داسې ډایټ ګراوند ضروری دی. ځکه چې لنډی کوتل نظر اعظم پی خبر لا یو قسم ګراوند خوم لنډی کوتل کې نشته. زه چې دلته راځم دلته بزا هاسټل نه سم دلته ما فوډ خرچي ما پروټین خرچه شو شوز شو نو ډېرې پیسې لګي. کوم ټریننګ خرچه دا ټریننګ فیس دی غوټ سټډیوم فیس دی د جیم فیس دی نو ډېر اخراجات دی پلیئر. زه غواړم چې زه ما ته سکالرشپ ولګي چې ما فوټبال داسې جاری او زه نورم د پاکستان نوم روښانه کړم.
په حیدرآباد سپورټس کمپلیکس کې ځنې نورو لوبغاړو هم مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل او دوی وویل
مهات شاه زه ملکن بټخیل یم. توفیل ډېر ټیلنټډ پلیئر دی، دې کې د فوټبال یو پیشن شته. دا به ان شاء الله لګ د له ټریننګ نور پکار دی. الته د ټاپ سکورر اوارډ هم ملو شو د ډېر قطر سټریټ چایلډ ورلد کپ چوي. نو زما خو هم شوق شته خو بس سټډیز او د دې سره بیا لګ مشکل راشي جی. او فوټبال کې لکه ماته دا معلوم شو چې فزیکل فټنس پکې زیات دی. میسی رونالډو نیمار مخکې هم رونالډینو دا مونږ فالو کوو ګورو د دوی هر میچ مونږ ګورو.
مونږ هم وزیر دی او زه ډومل وزیر یم. خواري تقریبا 4-5 ګنټه دا اوس فی الحال انیشل سټیج دی. لګ مخکې لاړ شو نشو نور په زیات ټایم ورکو. مخکې هم دا فوټبال دی بده چې نور هو سټډیوم سره روانه ده 10 کلاس کې فوټبال. بس چا فوټبال سره شوقي چا کرکټ سره شوقي یار کس خپل غي دا هو زړه باندې لګي کوم یو سپورټس ته نو باندې دا.
توفیل شنواری تیر کال 2023 اکتوبر میاشت کې په قطر دوحه کې د سټریټ چایلډ ورلد کپ یا د ماشومانو نړیوالو فوټبال سیالیو کې د پاکستان نمائندګي کړې وه او په 500 میچونو کې خواوشه 14 ګولونه ترسره کړي وو چې بیا ورته د ګولډن بوټ یا د سرو زرو بوټ اعزاز هم ملاو شو او د دې سیالیو تر ټولو غوره لوبغاړي اعزاز هم حاصل کړی وو. د خیبر پختونخوا د لوبو او ځوانانو چارو ډایرکټر جنرال خالد محمود سره مو د دوی په دفتر کې ولیدل او دوی مشال ریډیو ته وویل چې د توفیل شینواری لپاره به د ماویزې ورکولو بندوبست وکړي. پخوانی فاټا یعنی موجوده قبایلی ضلعو یو شمیر لوبو کې نړیوال لوبغاړي پیدا کړي چې په هغې کې د کرکټ وتلی لوبغاړی شاهنشاه پردی، شاهد پردی، عثمان شینواری او په فوټبال کې عتیق شینواری او یاسر اپردی شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ډوري یا اوس هم لستمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز دراورو او بیا به درته بحث هم وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د بجلی د خالصي ګټې او د قبایلي سیمو د پرمختیا کارونو په لړ کې پر مرکز د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د مرکز خزانه وزارت ته نه خطونه لیږلې دي. د پاکستان وزیر اعظم تما شولې ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروګرام مخه به اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزه کاروبار لوریتا واوړي. شبا شریف د خبره پرون په اسلام آباد کې د رهداري لسمی کلیزی په مناسبت غونډه تکړه. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی پرون د پېښور های کورټ چیف جسټس مسرت لالی د سپریم کورټ د جج په توګه د ګمارلو منځوري ورکړې ده. او د افغانستان د شوزو بچری حکومت لپاره د امریکا ځانګړي استاذي رینا اميري پرون پر ټویټر لیکلی چې د شوزو پر سنگار خانو د طالبانو بندیز د هغو شوز لپاره یو بل مهم کاری ځای لمنځ وړي چې د خپل کورنۍ د ګټي وټي د برابرولو لپاره زیار باسي. برتانیا، کناډا، سویډن او یوکرين پروند ملګرو ملتونو په لوړ عدالت کې پر ایران د یوکرایني مسافروړونکو الوتکې د غرزولو مقدمه درش کړې ده. دا د خبرونو لنډیز او سم دومینی مای تراغلی یو اونۍ ز خبرونه د مشال ترانا لاندې پلان دی کوچ پکې د بلوچستان د امنیت په اړه په انوسره خبرې سوي دي.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنا لاندې کی مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د بلوچستان په پښتون او بلوچ مشتو سیمه کې په تیر څو ورځو کې دوی جلا جلا داسې پېښې شوي چې له کبله سړکونه تړل شوي او پرلت وهل شوي دي. یو پېښه په پښتون مشت سیمه شهرانی کې شوي چې هلته د جون پر دومه د وسوال په بریټ کې درې پولیس او یو اف سی سرتری وشل سوي. د دې پرځت په جوب کې پرلت روان دی. بلخوا په بلوچستان سیمه خوځدار کې د بلوچستان نیشنل پارټي د مشر سردار اختر جان منګل او د هغه د مخالفینو ترمنس شخړه روانه ده چې هم په دې اړه غوند د جولای پر درېمه د بلوچستان سیمه زیاتره وړي او لوی لاري وتړلې. پښتنه دا ده چې د صوبې امنیتي او سیاسي حالات د لا خرابېدو پر لور روان دي که څنګه؟ دا نور پښتني په دې بحث کې سیډو مېلمانو مو په کوټه کې خبريال سید علي شاه او په اسلام آباد کې د سیاسي او پرمختیاي چارو په رفیع الله کاکړ دي. تاسو دواړو مېلمانو تار کړی وایم. پایل به سید علي شاه سیب له تاسو کوله کې څنګه چې حالات په بلوچستان کې تاسو ویني لکه څنګه چې ما تشریکو د بلوچستان حالات خیر له سیزو رایس خراب دي او په تیر دوه لسیزو کې بيخي خراب شوی. آیا دا نننني حالات سیدي هغه تر نورو هم بدتر دي کنه هم هغه سیدي لکه څنګه چې په خواو
مننه کاکر صاحب دا سیدی تر کومه حاله پرې د بلوچستان تعلق دې ما په خیال سره دا څه نه خبر نه ده. بلوچستان یا کوټه شهر یا د بلوچستان نورې علاقې دلته خلګو ډېری بدې ورځې لیدلې دي. د تیرو شلو کلو سره یعنی یو شی یا دوه مشت کلو سره بلوچستان کې تاو تریخوالی ډېر زیات دی. او بیا که زه اوس وګورم کمپیریزن وکم د 2000 یا د 2014 پرې چې کوم صورتحال دلته که هدفي وژنې وي که تښتونی وي کاند په مو چاپ د نیمه د بهډی ریزیات به بیا د سولو چې د بازار شپارس بیا د وکیلانو واقع وسپله د سیول هسپتال چې کم ځانمرګ بریدو د وکیلانو یو نسل چې وو هغه ولاړې بکی تباسلو د دې سره سم بیا د ټکو ټکو سلسله خو روانه ده. بیا تیر شپو کې د تاسو یعنی یو کال به مخ کې واقعات خو کم لیکن امپیکټ اثرات ډیر زیات لیکن لکه څنګه چې په کراچی سٹاک ایکسچینج وو دال بندین کی پر چائنیز باندې اٹیک د دې سره سم گوادر کی اٹیک وو گوادر پی سی اوټل باندې اٹیک وو نو په خوا کو واقعیات ډیر زیات وو امپیکټ زیات وو گوادر کال مخ کې څه واقعیات دا هغه بیا امپیکټ به ډیر زیات تر کوم حد پورې چې تاسو سوال دی نو یقینا دا مخ کې سم دی وسوم کیږي خوشاب کی وسو بیا ځل شرانی کی وسو د دې سره سم تا د ورډ خوځدار د ذکر هم وکړي دا بلوچستان کې څه نه خبر نه ده دغه صورتحال د تیرو یو شلوش کلو سره باندې
سمه د سید علی شاه صاحب مننه رفیع الله کاکړ صاحب لکه سید علی شاه صاحب وایي چې دا څه نوې خبره نه ده آیا تاسو ته هم دغه یعنی دا چې کوم حالات څنګه موږ خراب ګڼو دا هغه سینه دي لکه په خوا چې وو یا تر هغه بدتره یا ښه نه دي خو د دې تاسو ګوري چې دا ډاینامکس یا د دې اړخونه چې کوم دغه دی هغه په بدل سوي دي کنه واغه هغه مغسی دي
زه د شاه صاحب سره اتفاق لرم لکه څنګه چې د اول دا د تیرو شلو دوشت کلونه چې کوم حالات دا د هغه تسلسل دی په دې کې یقینا څه بدلونونه چې دی هغه په تیر درې څلور کال کې راغلي دي چې د افغانستان سیاسي حالات په افغانستان کې د حکومت بدلیده نو د هغه پاکستان او چې کوم د افغانستان سره سیمې دي ک په خواني د فاټا علاقې د بلوچستان صوبه ده نو دلته د هغه اثرات ست نو چې الته حالات بدل سي دا هغه ودی زیته او امنیت ته هم خامخا دغه اثرات دلته وي دغه رنګ د افغانستان سره د امریکای وتل د طالبانو په اقتدار په کنټرول اخستل او دلته چې کوم بلوچ وسلوال ګروپونه دي نو د هغه چې کوم وسلوال مبارزه ده هغه هم په تیر دوه درې کال کې هغه کې ډیر شدت راغلی دی او زه دا خپل فکر کوم چې د بلوچ وسلوال په حواله یو ما دا خیال دی چې دا تیر درې کال مخکې چې د حالات خراب سو پر لپسې ډیره پیښه وسوه دا هغه بعد بیا د پاکستان سکیورټی ادارو داسي د ډرونز او د دفاع یو نوې نظام متعارف کړي چې دا هغه بیا یو کال قدر د دې چې کومې اکټیویټیانی وي هغه محدود وسوه نو داسي وسکاري چې یو کال بعد د دې د نوې سیستم سره هم ځان بلد کړي دی او طریقې واردات او د غیبیا نوې د
تاسو اشاره دی ته چې کوم د شجینا چې کوم ځانور ګبریدګری دی دا غو استعمال ځکه چې دا دوم ځانور ګبریدګر دی برید دی چې کې تاسو دې طرف ته اشاره ده
جی بالکل لکه دا اوس په تربت شهر کې چې دا ځانور ګبرید وسو
سید علی شاه صاحب یو بل خبر هغه دا چې د پښتنو په سیمو کې په کمانډاز باندې ځکه چې په خوا دا چې اوس په پښتنو په سیمو کې په طالبان په شکل کې اترې کې طالبان پاکستان په شکل کې به وخت نا وخت پیشم کېدلې او ځینې افغان طالبان بیا په ګوال هیدرځي او په دې سیمو کې به هم وو په کوچلاخ کې به هم د طالبانو د شورا خبره کېدله خو د اترې کې طالبان پاکستان چې اوس یو نوې جوړشتي پاغه کې دا سیم راغلي دي لکه د ژوب ولایت د پارم د دوی مشر ټاکل شوی دی یعنی عملاً پر میدان باندې مشوینو چې دلته د دوی لږ اثر او نفوذ په زیاتېدو دی کنه
زما په فکر سره لکه څنګه چې رفیع الله خان وویل په افغانستان کې چې کوم چینج راغلی دی طالبانو ګورنمنت راغلی دی د هغه سبب بیا موږ د تګورو خاص کر د بلوچستان چې کومې پښتني سیمې دي پاغه کې کپشن دی کچمن دی کبورای دی کژوب دی کلاسفلاده کنوری علاقې دی خاص کر زبر چمن په والو وایم په چمن کې پرل پسې پر لویزو پولیسو د پولیو چې کوم ورکر سي پراغو باندې حملې سوي دي د غسي پښین کې سوي دي د دې ټولو پړه چې د چکم تحریک طالبان پاکستان دي هغه په خپل غاړه او د دې سره سم د بل ور چې کوم ډیسټریکټ شهرانی کې واقع سوي ده نو دا غو کلیم چې ټي پی کړی دي نو یقینا دلته اوس اسرار د ټي ټي پی چې کوم اکشن لري کاروایا مې دي هغه زیاتې سوي دي تیر شپو کې ظاهر ده چې کوم افغان طالبان د هغه لیدرشپ وي دا کوم فایټرز وو نو دا غو ظاهر ده پریزنس وو د پټشار کې او چلار کې دی نو وی لا نو کدی سی هغه ټایم دوی دا کاروایا نه تنه کولې د دلی کې طالبان پاکستان چې کوم زیات زو هغه د پاکستان پر قبایلی علاقو کې په فاټا خیبر پښتونخوا کې وو د دې سره سم یو وخت کراچي کې به خیر زیات وو لیکن دا اول وار موږ د ګور په فهم دا پیښ کېدلې لیویز والا چې وو هغه تشتول سوي وو تیر وختونو کې د ژوبس د غسی د بوریس د غسی کلاس پلا کې واقعیت خو سوي وو لیکن دا اوس څه زیاتوالی په کې راغلی دی خاص کر چې من شین او د نوري علاقې چې دی په ښار کې داسې واقعیت سوي
رسول الله کاکړ سب سوال دا دی بلوچ واړخ ته بیا لاړ شو او وخت هم کم دی ځکه تاسو به بیا ځای هم زبر دو سوالونه پر لپسې وکم یو خدای چې تاسو ته آیا چې د اختر منګل چې په وټ کې د خپل پلرنۍ ټاټوبې دی حالت د د مخالفین چې هغه منګل دی شفیق منګل په شکل کې د دوی سره مورچه په مورچه دی او داغه په نتیجه کې بیا د پټول صوبه کې هرتالو نه وکو هغه شان چې په خوا به دا ګڼل کېدل شفیق منګل باندې د حکومت اوسر نفوذ زیات دی نو د اختر منګل زد ولاړ دی که څه حکومت ته دین کار کولی خو تاسو ته اوس پر راتلونکي کې بیا ښکاري چې د انتخاباتو له راتګ سره دغه سیډلې داسې کوتونه بیا د هغو سیاسي ګوندونو خلاف راپورته کېدلای شي
په دا اوس حالاتو کې زه دا ډېره مشکله وینم چې کوم دا ټایم د پاکستان سیاسي حالات دي هغه کې خاص طور پر استخبارات او فوج په سیاسي حواله سره دی په ډیرو غټو نورو ستونزو اخته دي هغه کې خاص طور پر د پاکستان په غټو صوبو کې لکه په پنجاب خیبر پښتونخوا او سندھ کې د پاکستان تحریک انصاف په مخنیوي باندې هغه پارټي هغه ګوند کمزوري کول په دې باندې دی ډیر اخته معلومیږي زه داسې فکر نه کوم او زه به ډیر حیران سم که دا خبره حقیقت وي چې دوی به بیا په بلوچستان رنګه سیمه کې دا د شفیق منګل رنګه خلک چې دا غو یو تاریخ دی چې دوی د پاکستان د ادارو سره اتحاد کړی دی دا غو پر اشارو یا دا غو پر کینا دی داسې عملیات درته کول زما دا خیال دی چې چونکه شفیق منګل رنګه خلک چې دی وس هغه وزانت یو خپل آزاد حیثیت هم په دا تیر شل کال د ریاست په سپورټ جوړ کړی دی نو زه دا ضروری نه ګڼم چې دا اوس کوم حالات چې باغه کې خاخه د اسټابلیشمنت هغه رنګ لاس ویل کده نن نس چې لس کال ته کال مخ کې د دی یو زه دا فکر کوم چې دا ټایم اخترجان منګل هغه رنګ خطر و دی تنه دی پی این پی منګل په صوبا کې خو پښکارا په اپوزیشن کې دا خو په حقیقت کې دی په حکومت کې دی دلته چې موجوده حکومت دی داغه دی هر طرح ملاتړ کوي په وفا هم دی په حکومت کې دی او داسي ریډیکل سیاست نه دی کړی په تیر څو وخت کې چې داغه سزدا ووینم چې دی یو چاته یو خطر دی
یا تاسو په خیال باندې چې کوم اختر منګل کوي دا صرف او صرف دا شفیق منګل او د دوی ترمنز یو قبایلی اړخ زیات دی
ما ته داسې معلومیږي چې د دوی خپل قبایلی او علاقائی د طاقت د جنگ اړخ زیات دی زه فکر نه کوم چې دا به داسې یو غټه د ریاست به د دې کې غټ کردار
شه زه به سید علی شاه صاحب ته ځم ځکه چې 15 منټه دی تاسو په بیا ځی بل سوال دا دی چې تاسو غنی چې د بلوچستان څخه کم امنیتی حالات څخه هم اوس دا وخت دی او تاسو هم تشریکو دا ځکه چې انتخابات حکومت داسې ښکاری چې وکی هغه به د انتخاباتو پر نتیجو باندې په یو شکل نه شکل کې اثر واچوي
دا خیال دی چې په بلوچستان سیمه کې په دغه حالاتو کې خاص طور پر چې چیرې د بلوچ وسلوال فعال دي او هلته دی سپورت لري نو په هغه سیمو کې په داسې حالاتو کې په انتخاباتو خامخا اثر لویږي چې د خلکو د انتخابات د انتخابي عمل سره اعتماد ختم شوی دی نو هغه به هغه رنګه برخه نه کې واخلي لکه څنګه چې په یو نارمل حالاتو کې د پاکستان په نورو سیمو کې چې خلک په انتخابي عمل کې برخه واخلي په پښتني سیمه کې زه یو دا چیلنج عبدالله صاحب ستاسو د شاه صاحب مخته ضرور راوړم یو داسې پیشر روانه ده داسې حالات جوړیږي چې هغه تزمر شاید پام نسته خاص طور پر په دا بارډر ضلع لکه کلا عبدالله چمن شین دلته د پخوانی ریپبلک چې کم خلګو چارواکي وو دا هم راغلي دي او دلته د تحریک طالبان افغانستان او د تحریک طالبان پاکستان ریشې هم مضبوطه دي نو پر روان وخت کې زه دا ډېر سیریس اندیشنه وینم چې دغه علاقې چې دي دا لکه د نن سه شل کال مخکې چې وزیرستان کې کوم حالات دغه علاقې په میدان جنگ جوړ سی او په دغه میدان جنگ کې به د ریپبلک خلګه د طالبان افغانستان طالبان د پاکستان طالبان او د دوی وشاته چې
یعنی ریپبلک زاستا سو مراد د افغانستان په خوانی حکومت کې کوم خلګ واغ یادوي
کنه د په خوانی چارواکي دلته راغلي دي دا په مختلفو ځایو کې فعال دي نو زه دا اندیشنه وینم چې پر روان وخت کې به دغه سیمه چې دی د دوی میدان جنگ سي او د دوی پرشا چې کم قوتونه دي هغه بخپلې لوبې کوي او دلته خدانه خاصه د نن سه شل کال مخ کې چې کم حالات په وزیرستان کې جوړ شو زه دا اندیشنه لرم چې هغه بدلته هم جوړ شي
مننه رفیع الله کاکر سب وخت تاسو را کلی ځکه تاسو به زی او تاسو مخ کې ویلو نو تاسو ښه وخت واړم خدای په امان
ډیر مننه
مهرباني سید علی شاه صاحب سوال دا دی تاسو زخه غدا چې لکه څنګه چې رفیع الله کاکر سب کمانډیشن شي ستاسو په خیال باندې دغه اندیشنه ځکه دا تر وخت لمخه ده د خود د اندیشنه ده ستاسو په خیال باندې دا اندیشنه مش څنګه ارزولای شو چې دا به رښتیا هم دغه سیوی یعنی سیریس تاسو تم دا مسله ښکاری کنه
مسله کو کاکر صاحب بالکل ښکاری خو زه ډیر زیات ظاهر ده یو کیسن انټي سوشل ایلیمنٹس اګه په داسې شان کې انوالو دي چې هغه د سوسایټي او د سر تعلق دی بیا ظاهر ده د دې په ځینو چې د نوم واخستي دا د خو قبیلوی چې کوم جګړې دي هغه ډېرې زیات دي نو دا خلک په هغو کې انوالو دي په منشیاتو کې انوالو دي په نور شام کې انوالو دي او د هغو سره چې کوم اصلي دي هغه هم ښکاره ګرځي یو مسله ده خو زه ډېره سیریس نه بولم امنیت برابرېدلی شي او تر کومه حده پورې چې کوم د بلوچستان خبره تاسو وکړه چې ظاهر ده د روان چې کوم الیکشن دی د امنیت یا د کوم صورتحال دا به یو امپیکټ وي که نه نو زما په فکر سره هغه به وي لیکن داسې دي د بلوچستان ډېرې سختې ورځې ولیدلې 2002 بیا د دې سره سم 2014 وو نو په هغه حالاتو کې الیکشن وشول او بیا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تیر کال د لوکل باډیز الیکشن وشول نو په ټول بلوچستان کې زما په فکر سره ډېر پرامن په دې کې په زرو کونسلر چې دي اگر آلو چیرمینان ډیپټي چیرمین او اوس دا څلورم یا پنځمه مرحله چې د هغه هم روانه ده
تاسو کوم مطلب دا چې تاسو په ټولو صوبه کې یادوي ک پښتون میشته او بلوچ میشته سیمو کې د دې نیچر یا د فطرت بدل دی د پیښو
دا سیده چې بلوچ پښتون علاقو کې خو ظاهر ده نیچر چې دی د واقعیاتو یا چې کوم صورتحال دی هغه یقینا بدل دی خو بیرته چې بیا وګورې ډیر زیات فرق نه لري امنیت قائم کول ما په خیال سره دغه چې کوم امنیتي ادارې دي یا پروینشل صوبایي ګورنمنت دی یا پاکي ګورنمنت دی دا هغه د بھارت څخه ټاکه مسله نه ده وستیرو وختونو کې 2014 کې چې کوم الیکشن وو چې کوم په پانه وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ دا هغه پر کور باندې بریدو سلو دغه سي نور کسان ټارګټ سلو نواب ثنا الله زهري رضا سي ویل د چې په پانه وزیر اعلی دا هغه زوی ورور راغته په یو بریډ کې چې دی هغه په کې بلو سلو نو واقعیت خو کیږي لیکن الیکشن بیا هم کیږي اثر ضرور به ولیکن زه چې کوم تیر وختونه دي او اوس وخت دي زه چې کمپیر کوم ما په خیال سره ډیر سخت صورتحال بنی
شه د دې کې سید علي شاه صاحب لکه تاسو په فکر باندې د حکومت په سطح باندې چې کوم د ترګریز جګړې د لپاره ردی عمل دی یا ریسپانس دی یا دغه د لپاره کوم ستراتیجی تګلارې یا حکمت عملی ده تاسو په هغه کې هم بدلون ونی یعنی ځکه چې په دوه اړخونو یو د بلوچ چې کوم بیل تر پاله ډلې دي چې په جنگ اخته دي هغه دي او بل خوا ته تحریک طالبان پاکستان دي چې لاغه سره حکومت په جنگ کې دی کچم د ترګری د پیښو په حساب کو دواړه دي خو د دوی په حواله باندې د حکومت کوم ریسپانس دی هغه مختلف دی ک یو شان دی
دا ځدی زما په فکر سره ظاهر د ګورنمنت چې کوم ریسپانس دی د هرې علاقې د هر تحصیل د هر یونین کونسل الته فرق وی کوم ریسپانس چې په تربت کې دی داغه به ډیفرنٹ ریسپانس دی هغه په پښین کې دی په کلام عبدالله کې دی ولی بلوچستان چې دی د څلور پنځو ډیر غټ مسلو سره مخامخ دی په دې کې ظاهر د بلوچ چې کوم مسلوال ګوندونه دي دا هغه د پخ یو تریټ دی او د ډیر وخت دا شکر دی واقعیا د سوي پټشار کې کوم وګورو نو د فرقوی یو تریټ دی هزاره کمیونټی ریپیټډلی د ټارګټ سوي ده دا به بل تریټ دی د دې سره سم درېم چې کوم تریټ دی هغه تیری کې طالبان پاکستان دی چې هغه د بلوچستان چې پښتني کې مسیمې دي په هغه کې یو تریټ دی او بیا څلرم چې کوم د تریټ دی هغه چې دی قبایلی جګړې دي دا اوس خوځدار چې تاسو خبره کوي رفیع الله خان تر یو حد بالکل ټیک خبره ده تو وکړه شفیق منګل په تیرو وختونو کې یقینا پر هغه باندې لاس پراتو هغه سپورټ سو لیکن دا سې نشي دا د بیت قبیلې دي یعنی د یوې قبیلې دوه شاخه دي دا مو ترمن دا او تر خپل دي ظاهر ده یو د بل کوشش ډیر زیات وي چې پرېشر ماونت سي هغه مطلب داو خلاف اکشن وي سي بلوچستان نېشنل پارټي منګل چې دا داوا په بلوچستان ایالت کې کوم شو ګورو دلته ډی فیکټو ګورنمنت دی یعنی حقيقي ګورنمنت چې هغه د بلوچستان نېشنل پارټي منګل دی نو هغه چې ظاهر ده هر ډي سي هر کمشنر او د دې سره سم په وفاق کې صبح په پرځای باندې پرېږدو په وفاق کې سردار خپل ځان منګل چې دی ال د پرایم منسٹر دی یا چې کوم ارمی چیف دی یا نور چې کوم ګورنمنت په چارواکي دی دا وو ټول سره ډېر ښه کوارډینیشن دی نو د بلوچستان نېشنل پارټي په وفاق کې د ګورنمنت هي صدر ده په صبح کې بالکل ګمن چلی نو زما په فکر سره سره چې غټه مسله ده په بلوچستان کې هغه د قبایلي جګړې دي قبائلی جھگڑا پر جھوپ کیم ستا قبائلی جھگڑا پر قلعہ اللہ کیم ستا پر چمن کیم ستا پر خوزدار کیم ستا پر وائٹ کیم ستا بلوچستان پر مختلف قلعہ کیم ستا
استاد سو یہ اوڈیر مهم خبر ہو کہ خواغت بلز لار سورج بنور پر تفصیل کیوں گورو تاسو دا ازارگانو خبر ہو کہ او دا بڈیر پر نشکی دل اکثر با احتجاجونا جلسی درنی اوڈیر وقت اسو چی دا دوی لغاڑی زا یا دوی تا چکم مرگ جوب لدا یا پر دوی بانی چکمی حملی دی دا دریدل دی یا به بیا بیخی کمی سوی وی اوس یې صورتحال څه دی یعنی د دې د کمیدو وجه څه ده
داسې دی چې ظاهر ده د تغییر زیات واقعیات اوس ورو تاسو ولیدل چې هزارکان مطلب که هزارکان وو د دې یعنی خاص کر دا یو ډېر ښه واقعیا وسوله اگزیکټ ما څه په کال یې مې په زر نورس کې په زر شل وو هغه چې کوم کول مایندرز وو هزارکان هغه چې په کومه به دردی باندې قطر سلو داغه سبا چې بیا کوم یو دلته درنو پرلاتو داغه په نتیجه کې بیا تاسو ولیدل چې د پاکستان فوج چې په پانای مشرو جنرال قمر جاوید باجوا هغه دل ترالی او بیا د ته یقینداری و هزار کمیونټي دوار کړه چې بیا بستا سي خلاف داسې اکشن نکړي نو دا یقینا چې موږ وینو د هغه سبا بیا ما داسې بچ بلکې کښنی هدفي وژنه دی وسړي قتل هم موږ بیان دي لیدلی نو هزارګان خو تاسو ته معلومه ده که مری آباد دی که هزاره ټاون دی د دوی خپلې علاقې دي په هغه علاقه کې که زه ورځم که ته ورځې یعنی زه چې ورته نه کېږم هم زما شناختي کارډ په در کېږي چې ته څوک یې او چا لرې ځې هلته فرنټیر کور دی پولیس دی او نورې چې کومې امنیتي ادارې دي هغه څلورویشت ګنټې هلته تعینات وي نو دا یو ډېر غټ ډیولپمنټ وسو چې د هزارګانو چې کوم هدفي وژنې وي یا د دوی خلاف چې کوم د بمو چاودنې کېدلې هغه بالکل درېدلې دي او ما چې کوم یاد دي تام ظاهره د رپورټ کړی دي تاسو ته معلومه وي دا چې هغه د چې کوم کول مایندرز په لګان کې چې کوم هزارګانو کار کاوه یو لس هزارګانې په ډېر بے دردی وژل د هغه سبا د عالمی چین رالی او بیا دته
خودی کی او شای سید علی شاہ صاحب تاسو زم په کوټه کې پاتې سوم ډیر کوټه کې کستا سو یاد وی د کوټې څکم بازارونو په کې هزار به آزاد ګرځي د دکانونو او کاروبار ولې شکاره کې سواله کنه خو به څکل دغه چپه په 2004 کې زما یاد د په کوټه کې پر دوی باندې یو ځانمرګ بریټ سو یو چې موږ مهال ته تاسو به مالته وي لاغه ورسته د سلسله شروع سوله کې څنګه تاسو بیان کا اوس درېدلې ده دوی ټول چې دی هغه خپل کورونو کلو تر غونسی ولک مری آباد یا بیا عالمدار روډ او دا شاوخوا علاقې دي دې تر غلیو او په کوټه کې به ډیر وخت په سری هزاره نه په دکان کې لدی دکانونه خرچ کو هر څه وسو خر در ډیر تفصیل دی خو خبره ده چې دومره محاصره خلق کوم هغه اوس تر دې دي تاسو ښکارې سپ په بازار کې خال خال راوتی دي ګرځي خپل ژوند کوي عادي
د په خوا پدلکه ورته وګورې نو دا سړي چې اوس په بازار کې څنګه څه معلومیږي لیکن بیا هم ظاهر دی یو غیر یقیني صورتحال دی دلته هر وخت څنګه څه کېدلای شي هزارګان چې کوم په خوا مطلب په کندهاري بازار یا د دې سره سم لیاقت بازار یا د پټ شهر نورې علاقې چې وي هلته چې کوم د دې کاروبارونو دکانونو چونکې دی بار بار په نښه شو هدفي وژنو کې دی مړه شو نو هغه جایدادونه دوی اکثره خرڅ کړل دا وخت دی کنفاین دی محدود دی یا مری آباد دی یا هزاره ټاون دی د دې سره سم ډیر زیات تعداد کې هزارګان چې دي د دې امنیت د خراب امنیت له وجې آسترالیا تم لاړو بار تم لاړو تاسو ملي در اکثر د یورپ د تاسو خوا ته هم دی ډیر درځلي تیر وختونو کې ګټه وګوره هغه چې کوم یو بیل یعنی ډیر ورلد فیم چې کوم پلیز دی هزارګان کو پر سپورټس کې ډیر پرمختللي خلک دي هغه هم درځلي ودا خواد روان دي کله په کرسټیانو کې واقعیات سره وسی مختلف واقعیات سره کیږي خو دا سې دي چې ګوتا د دې دی البته که ته د ما پښتنه کې چې و کال یا ته کال مخکې چې کوم صورتحال نو نن څه دا خبره کولای سي چې تر هغه نن ډیر به تر اته دوی راځي پر جنار روډ باندې هم ګرځي پر موټر سایکل هم ګرځي په ګاډي کې هم ګرځي ولې لډېر وخت بیا داسي ځانمرګ بریج یا نور داسي واقعیات د خلاف نه دي سوي
شا د کې سید علي شاه سیب بل خبره ده چې تاسو چې کوم بیان کل څلور خطرې چې په هغه کې مثال بلوچ ملټنټس دي یعنی بلتون پال دي بیا طالبان دي بیا د هزارګانو چې کومه مسله ده لکه تاسو بیان کړی درې دلی ده او بیا ورسره
خپل دا قبایلی جګړې تاسو ډیره مهمه هغه دا څلور واړه ته چې کوم د بلوچستان سیاسي پارټیانې دي دوی آیا دا مسله داسې سیریس یا جدي اخلي یا د دې ټولو د حل لپاره دوی داسې کوټلي اقدامات کوي کنه لکه څنګه چې بس اوبه بهیږي حالات بهیږي دوی مسر بهیږي بس ټک ټک بس وخت سره تیری کنه داسې کوټلي اقدام کوي دوی
حقیقت ګزاره دي داستا اخري خبره ټیک ده اوبه بهیږي دی یو ټک ټک سره کوي هغه مزاحمتي سیاست چې دی هغه لمنځه تقریبا دا وخت لري د بلوچستان کې دغه یو تقریبا ټول سیاسي جماعتونه دا په یو شکل یا په بل شکل یا په پاکي د ګورنمنت حصہ پات سي وي یا په صوبه کې د ګورنمنت حصہ پات سي وي نو دا وخت د ټوټل فوکس دا دی چې ایم پی ایز څنګه راولم ایم ان ایز څنګه راولم سېنیټر څنګه راولم پرایم منسٹر څنګه مجبور کم چې هغه ما تکشي ضروري منیسټریز راکی یا په صوبه کې وځ دا وخت د 2023 د کم انتخابات روان دي امکان دی چې په 2 د اگست یعنی یو دوه میاشتې پات چې د کمچی اسمبلیز دی یعنی آئینی مدت چې دی هغه پرکیږي نو امکان دا دی چې په نومبر کې بدل د پاکستان کې عام انتخابات کیږي نو په عام انتخابات کې صورتحال دا دی تل د کمیلت پال ګوندونه دي که مذهبي ګوندونه دي که مین سټریم پولیټیکل پارټیز دي د ټولو دا کوشش دی چې هغه یو ښه شیر واخلي که هغه د ایالت ګورنمنټ دی که هغه د وفاق ګورنمنټ دی دلته پخوا به دا و معلوم وو چې دا سړی چې دی دا به چیف منسټر وي نو بیا به دویم سړي خبره نه کوله دا وخت زه د تاسو خبره وکم هر پولیټیکل پارټي چې دا هغه د چیف منسټر شپ وایي د دې سره سم شم منسټریز وایي نو ترجیحات کاکړ سے ډیر بدل سلو حقیقت کې کوو ګورې زموږ چې کومه اسمبلی ده هغه چې ته قانون وګورې د پاکستان آئین وګورې نو دا لیجسلیټیو اسمبلی ده آئین ساز قانون ساز اسمبلی ده لیکن دلته له بل مرغ زموږ چې څا ایم بی ایز دی یا زموږ منسٹرز دی یا پارلمنټری سیکریټریز دی یا ایڈوایزرز دی دا وو ټول ترجیح دا هغه برما وال دی نالې جوړول دی روډ جوړول دی نو بیا دا خو ډیره غټه خبره سوچ دا جی
او ان نه دغه تاسو وبخشي خبره کوله زه به کېدای سي دا به اخري پښتنه وي غدا چې په داسې حالاتو کې لکه څنګه تاسو بیان کړ سیاسي ګوندونه تاسو واسطي ترګری ته یا امنیت ته هغه سي توجه نه کوي لکه څنګه توجه پکار وي نو تاسو په خیال باندې چې کله انتخاباتو ته سیاسي پارټیان ځینو دوی له منشور سره ځي او تاسو ته ښکاری چې امنیت باندې د ګوندونو په منشور کې یا لخل گزاده وټ اخیستلو په ایجنډا کې شامل وي کبنه
امنیت یقینا شامل وي اگر صاحب دا سړي چې دلته اوس د سیاسي ګوندونو تقریبا اوس خو هغه د امنیت خبرې خپل لیدل بنځه اسی په منشور کې د ټول شامل دي چې بای سکیورټي اف لایف سکیورټي اف پراپرټي
نه په تکرارونو کې په ووټو کې په جلسو کې جلسونو کې په
کمپین کې دا وخت صفه خبره ده دا وخت صفه خبره ده چې دا وخت په تقریرونو کې روډ جوړې دنګستا نوکری ورکول کې دنګستا نالي جوړول کې دنګستا یا نو دا شان چې کوم د ډیولپمنټ کارونه دي په خوا دا سیو تاسو معلومه ده بلوچستان کې یو فرق وو څوارلس پنځلس الیکټیبل دي چې هغه د هرې پارټي څخه ټیکټ واخلي هغه د ایالت چې کوم ګورنمنټ دی په هغه کې راتلای شي په هغه کې مختلف فیملیز دي تاسو ته معلومه ده یو پنځوس من جنرال اسمبلی سیټس دي په دې کې څوارلس پنځلس چې دي هغه مضبوط الیکټیبل دي نو دا الیکټیبل به دا ناره کوله چې مشتایس نه نالې درکو مشتایس نه سکول درکو مشتایس ته پی ایچ یو درکو ستاسو چې کوم ضرورت هغه پر کولای شو دوا چې کوم سکول اف تھاټس وو یو پښتانه ملت پال ګوندونه بلوس ملت پال ګوندونه د دې سره سم مذهبي ګوندونه بلوس ملت پال ګوندونه به دا خبره کوله چې ساحل وسایل د دې حفاظت د زموږ ځمداري ده نالي مالي مشکار نه دي موږ به ستاسو چې کوم قومي تشخص دی دا غي حفاظت وکړو دا سی به پښتون ملت پال ګوندونو هغه هم دا خبره کوله چې موږ ستاسو چې کوم تشخص دی موږ به دا هغه پروټیکشن کوو او موږ به تاسو له غټ غټ راوړو میگا یعنی چې کوم غټ دی هغه راوړو او چې کوم مذهبي ګوندونه دي یعنی یو مذهبي جماعت دی جماعت علماء اسلام هغه به دا خبره کوله چې شریعت د خدای په مزګه د خدای نظام صفه خبره ده دا ټول شان دا وخت لمنځ تللی دی دا وخت حقیقت خبره ده د پر ګراوند باندې کوم خبره چې الیکټیبلز شل کاله مخکې کوله انا مونږ به خبره ده چې زه هم تیم پیژنې خلک هم پیژنې زه هم پیژنم هغه خلکو چې کوم خبره کوله نن اگزیکټلی دا کوم چې نظریاتي ګوندونه دي دا ټول هغه د ناری او د دې خبرې کې هغه نظریه تقریبا ما په فکر لمانځه تللې ده.
سید علی شاه صاحب ډیر ډیر مننه. تر دې لمخې چې بحث ختم کو یو غلطی د تصحیح وکم، هغه د چې دغه د ژوب چې کوم شیرانی پېښو هغه د جون په دومه نه بلکې د جولای په دومه باندې ولا. اول رفیع الله کاکړ صاحب را سره و هغه یو کارو، نو هغه مرزا لاړی بهرال رخصت هم کوي. نو سید علی شاه صاحب ستاسو مننه او د رفیع الله کاکړ صاحب مننه چې په دې بحث کې برخه واخیستله. تاسو ښه وخت غواړم. خدای په امان. داود مشال ترنالاندی چې پکې له خبريال سید علي شاه او د سیاسي او پرمختي چارو پور فیولا کاکړ سره د بلوچستان امنیتي او سیاسي وضعیت موڅړلې. بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. په مخه شه.
دا مشال ریډیو ده.